پہلے فرشتہ نگاہ تاسو سٹڈی مشے د ازادي رادیو په دې یو ساته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم او وره چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمی دود ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور باندې سولې خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم بلل خو طالبان وایي اوس اور باندې کوي د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د ورستیو نتیجو به هم خبر شي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساته مهم خبرونو سره پیلو په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویست کانسن ایالتونو کې پرون د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختېدو دي بشپړ خبرونه د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي د کندهار د ولویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو څلورو شو ساعتونو کې کندهار په ارغنده پنجوایي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي
یو سلو یو دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي څلوېښت تنه زخمیان شوي دي د دې څلور موټرونه درویشت ارادي موټر سایکلان تقریبا اویا میله بیلابل ډوله سلای هم له منځه وړل شوي دي او پنځه پټن ځایونه چې د موقتا استفاده ځنې کول په بشپړه توګه تخریب شوي دي
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسن دی ویلي د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویان جګړن اقا محمد صفای وای د کرل شو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی قومندانۍ په خپل زموږ په لاس کې ده او د بازار نقره چې د شانک مخوزي تر ته چاور تورې چې دی خو د سړک ته بيته د دراوت لسی چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده غزه پورې موږ په اشرف کړی دی
په دې راهود ولسوالۍ لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تېرونه یې د دې ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیول چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شاو ته مول شول د میدان خار او جرلیز ولسوالۍ ترمنځ لار له ماینونو پاک شو د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تېر شپه وویل
اغه لار د ماینو څخه پاکه کړې شو خوشبخت منی نه استلی هو پنځه پلچکونه راغول دي چې دغه لار د خلک پر مخ خلاصه ده
د میدان وردګ د ولایت شورا مسولینو ویلي دي دغه لار چې تر بامیان پورې غزیدلې ده طالبانو له تیرو درېونو رئیس بند کړی و خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېر لا دوام لري په دې سره د انتخاباتو د ورځې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو څلېرش ساعتونو په تېرېدو سره تر اوسه نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې شپاړس او ویسکانسن کې لس الکترول کالج یا انتخاباتي رایې بایدن ګټلې دي او په دې سره د ټولو رایو شمیر 253 ته رسیدلی د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ رای تر اوسه 244 دی تر اوسه اریزونا او نیوادا کې د رایو شمیر چې نږدې څرل کیږي او کچېره هغه بایدن وګټي لازمي د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای بچی د بریلیتوب لپاره حتمی دی پوره کړی پاینال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې او دا یې کړي چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرلې تر هغه ودرول چې تر څو رای شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسي مسله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتي چارواکي انتورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته له 3 مترو نږدې ورشي او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په مقعد ډول ودرول شي په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډیر لږ توپیر مخکې دی د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به د ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړي د ټرمپ کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسبو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل، د لوړې کچې پر هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف لا پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولی دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلی دي. جواد ظریف به له وینزویلا بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسه د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بلور ته د ایټالیا صدر اعظم جزپه کانته د سیشن می پورز یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایټالیا په ډیرو برخو کې بندیزونه سختيږي. په هنګری کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په ډنمارک حکومت د مینګ په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د المنځ وړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیواناتو انسان تر باندې کورونا د لګېدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیگ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوې او دا دوی لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیگ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 19 وي. خبرنه ملازه دی لړو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړی بیا هم اولولې دی. ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کا وړاندې په پرونه کې به واورې چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کېدو لپاره مهم وبال خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي.
اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختمه کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوحې قرارداد ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسیون وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي.
زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو.
د امریکا د ولسمشرۍ هیڅ یو کاندید هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمی دي وګټي. د انتخاباتو وروستي حاله به خبر شي. او دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مه هیروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د ژوند رنگونو کې مو پرخ او بد شګوم خبرې کړې. د ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وبلله. خبرې چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې په ابتدایي مرحله کې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوړي استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربن ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربن سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربن ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربن نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده، پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل پوهنتون کې د دوشنبې د ورځې د برید په غبرګون کې وکړې، هغه برید چې مسؤلیت داعش وسلوالې سخت دریځ ډلې اخیستی او طالبان ویلي چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. ځینې دینی عالمان بیا له حکومت غواړي چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي ځواکونو په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید ډېر ژر لرې کړي. اجمل تورمانې تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبې په ورځ په یو خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس درل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوه تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکرات هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میده هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللي ځکه په خبري امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبري ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوه پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خنډونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ څه علت نشته. تعجب کوم چې د قضوي عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدې ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلی دی.
دا په قطر کې بین الافغانی خبری.
سولا را تون که ده هاگه سولا چه مطلق اکثریت ده افغانان بوردل تا اوربان
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او دغه راز په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو د کفالت د سیستم په باب واورئ چې د کفالت سیستم نور لغوه شوی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:16 کېدونکي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوه چې د دغه 2 میلیونی ښار وګړي له غلا، وژنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي 9 کلن صالح چې 2 ځله له مرګونو بریدونو روغ وتلی دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي، خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلي دی هیله مند دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دی کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په ښاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
او سم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو اکثریت په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د دې هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورو.
په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي راډیو ته وایي په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانشي.
اما غټ پالیسۍ کې زیات تغییر بیا په صورت کې چې بایدن وګټي که ترامپ وګټي، ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډېر وضاحت په دې مسایلو کې ورکړی دی. د کریسه په وخت کې چې راغله او په مجالس کې چې اظهارات کړي بیا وروسته دغې، نو زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو تحلیل ولرو، پس د مسایلو باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای لومړی د ډونالد ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو، خود وقت په تیریدو سره د ښاغلي ټرمپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره، یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې دیموکرات دی او دیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادي او د زنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره، یعنی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژي ګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي، یا د احزاب منځ کې، یا د ولس منځ کې، هغه باندې څه تاثیر ولري د افغانستان لپاره، د دوی هغه ستراتیژۍ معلومې دي. او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده، په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلیږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی چې د امریکې کوم مشر جو بایدن یا ترامپ چې د امریکې ولسمشر ټاکل کیږي، زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت نه مدای چې هغه امنیتي تړون چې غوی سره موږ لرو هغه په هغه مسله کې موږ سره د صادق پاتې شي، یو او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې موږ سره د صادقانه همکاري او همسایه ملکونه د فشارونه زیات کړي چې ترستان چې هغوی حمایه کوي هغوی نه د واخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه کابل خاریان څه نظر لري؟ محمد حضرت او مسافر وایي
زمون دا توقع ده چې کټرم راځي یا که بایدن راځي، زمون د افغانستان په حالاتو باندې باید په سولې په باره کې ګامونه واخلي. داسې پالیسیان غوره کړي جنگ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي.
ډیره هغه وکاسه وکړه، خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت به مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي یا کښېنې یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي، یو چی ورسره وکړي کنه، په جنګ خو نه کېږي کنه.
وبلیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي.
تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، یعنی معلومه نه ده چې چا دغه انتخابات ګټلي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو، خپل دریځ لا هم پیاوړی کړی دی. د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې ده چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحا امیرزاده په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر درېیم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتي توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې دغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللي دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېیم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوي. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک له لارې د ورکړل شو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن د 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایډن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومانته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایډن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایډن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایډن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایډن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایډن د بریا خبر نه دی ورکړی. بایډن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. د ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایډن ګټونکو اعلان کړی او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایډن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
تاسو له پیغامونو
ظفر مومن یم د کابل ولایت اوسیدونکی په نړۍ کې ټول پته منځ چې څوک به بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه خبرونه تعقیبوم، او زه هیله لرم امید لرم چې ډونالد ترامپ چې د اوسنی رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کې لیول کې زه چیرې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره برابر نه کوم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبوم چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیڅ طرفدار نه یم، نه دی بایډن او نه هم دی ترامپ. دا چې ولې طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپل ډیر دردیدلی یو. په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو. او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم، په دې خاطر باندې چې هغه له افغانستان د خپل امریکایي پوځیانو باسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره حکومت وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه مو د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په باب واوریدل. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبر او نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاست غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپلې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوي هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوي پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت په تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن د اجازه پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت وړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
په افغانستان کې سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مخې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 130 شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو 30 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د څلور ملي وایان جګړن اقا محمد صفای وایي د کرل شوو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو کاندید تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 وګټي. د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې ډیموکرات کاندید جو بایدن 253 او د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ 215 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې پر وینزویلا سربیره د غراز بولیویا او وروسته کیوبا ته هم لاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانستي وي. د اروپا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سخت بندیزونه لګول شوي. د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې یو نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ چې ویلو لی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو اعلان کړی و، دوه اونیزې خبرونې لرو، خو د دغو دوو اونیزو خبرونو مخکې به په کندهار کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو له حاله خبر شئ. د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته ورغلي بې ځایه شوي کډوال کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې له یو شمیر سره تر اوسه پورې یو څه مرستې شوي دي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغې دښتې ته ورغلی چې سلګونو کورنیو د جګړو له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلي.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونه کې په خیمه کې کې راوتلي. په دغه څور څور کې شان مې موږ د پاتې سوي دي در پدار ما د مزان د بل په کمپټرانو کې مدا دغه ته ځان رسولي دي. خاک په سره یې
د کورنیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وو به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ سره دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو سره ورکه د نور لویا خو بنمري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړه په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل
د دوی لسیمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالت چې کورونه ګرد پاتس به د سره راغلې چې دا په غاړه کې دي دغه کالی دي یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې ستل ته ځان ورسوي نور کورونه شیان ګرد پاتس وي دي مکمل په دغه حالت کې موږ راغلي نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي دا کورونه د مخلوق په خپل ویني
د کندهار د کډوالو بیر تر سنه دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا د وزره ادب چی په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوی ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دې د سروي پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دې اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داس مهال پر اتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورونی د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورونی ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درانده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کړي دې ته شاقه د درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینې مواردو کې داسې راغلی دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفایي کارونه چې په ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ولس او اتلس او کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېری هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنفه فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي، چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د لپاره مسؤول وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤول نه دی، لاره مسؤوله نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی، چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنا دي. بلسي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي، دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی شي تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډیره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي، او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا وچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي، او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي. ولی د فخر لوجه نه لیږي لاری دادی چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکهدار راځي په بازار کې پیاو ډاکسن پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه لس کسه شل کسه دېرش کسه کارګران خیږوي، په دې کې څوارلس کلن ماشوم هم خیږي د کار دپاره راغلی هلته او بوجه یې خلته ورسره ده، مقصد یې مزدورکارۍ دپاره درېدلې دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم دې موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي او لس کلن هم خیږي، دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرو موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکهدار یا دې انجینیر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د اتلسو کاله څخه پورته دي، څلوېښت کلن دي، دېرش کلن دي، پنځه ویشت کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دی موټر چې دا تیمنه کی او دا راکوس کی. دا قانون نشته په دې هېواد کې. هر سړی چې څومره ماشومان یې په کار وي کولی شي بازار کې هغه کي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونه چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي یا مثلا مالیات ورته پیښېږي، د قانون باید جوړ شي چې دا تحکیم د قانون جدا نافذ شي په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زن شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي پیشنهاد زموږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خه او ځنی هم په بد شګون نیسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا وازم په ټوله نه کینه.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان دختیا کیی نده چه ده چه پرانه غوه خمیه میشل وی ده ما میشه یا جنجال ده چه سکره ده یا شایده چه ما پدزان لیدیل.
ده اسلام دین پا دی اکلت سویی؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید دین ده، همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې بیلابیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دیني اړخه هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. لا ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردن کو په افغانی ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مې سپیره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږدي. د نوې ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولی مه جارو کوئ چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مه کوئ چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پوښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کاموال څخه پوښتلی دي.
دا کم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د ده په کورنۍ کې یو واقعه په چهارشنبه تېره شوې ده او د دا منلې چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي او ولس کې نورو ښځو په دې اخیستې ده چې چون دا مشره ښځه ده یا مشر د احترام وړ ده، د ده خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د دې ښځې پورې محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې دا عامه شوې ده. په دوشنبه سفر مه کوه او په چهارشنبه به دا نه کې او پسې شم نو کله به کې او دا ورځې ولې موږ محکومې کو، دا کار ولې محکوم کو چې دا کوم کار دی دا په دې ورځې نه کوو، دا ولې محکوم کو، دا زمونږ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کو راوی خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتي دي په یوه ټولنه کې، یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمي بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې زمونږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي. په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعض شایان رښتیا کیږي نو دا چې وړکې جارو وخلي، دا مو خپله لیدلي چې میلمانه رغلي دي یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده د چا پرانه غوښه مې همیشل وي، دا مو همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی یو شی دی چې مو په ځان لیدلی او دا مې همیشه امتحان کړی دی. دا یو واقعیت و په مو لحظه خو نه کېږي، خو باید دوې ورځې بعد حتمان دی و چې څه مخ شوی یم. په کور کې یو بل شی دغه بې وخته خوب هم موږ خپله بې وخته خوب چې چا ته ورغلی دی او مېلمانه ډېر ترغلي دي، دا هغه مو په کور کې ماورېدلي او لیدلي مې هم دیده.
پنځه شپېته کلن حاجي رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف و، نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکره یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکرای مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت چېرته مثلا دا زیارت ته ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده د پخواني خل ډېر صادق و، مثال کار خو خدای وکړي، خو له هغه کار سره پیوان نه خوري. په مغه وخت کې کار وسي دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا او اوس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کوه چې همدا بوټې روغوي.
نو مور مې راجیګه سوه چې زوی دا ستونی دی ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زویه ته ودرځه ځمه د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ راوړ، داسې یو چنګ بوټو دا سابقه ډېر بیا کل بوټو، نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وازوې بسم الله کا مچو یې کا بسم الله مې کا مچو مې کا په سترګو مې وسوله او بیا مې دا مور په دا ستونی راتوه. خو هغه داسې عادت لري یو ساعت بعد دغه وږي چې یخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وازوې څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي خصو ماته قربان مې کړی رسیدلای بوټو. نو دې بوټ نه چې یو تبر خلکو جوړ کړی وو په نابلدی په ناشنایی کې. بل رواجونه دې موږ دا دي چې وړکه ماشوم سبای جارو لاس کی او لګي مورم تنخوې او بدخوې او جای جارو کوي وای وی و د لنډ باندې سیمل مې راوست تاب د ماشوم په چپیړو وو ولې ملمه دراوست. یا دې یو بڼکه باد راوي دې کوټه کې تایويږي وای شای وې مې مالک راغی. یا یو لور راځي پلار لکار ور وړي یا صابون وړي وای دا موړه زوی خنه د پلار لکار څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمیر خلکو چې بوټان شاپ شاشي وای چې شتمن کیګو نو بیا یې په ډیره جلا په لمن کې الخاور سره چنډي. ځینې وایي هټکۍ میشوه چا به یاد کړیم. که پیشو درنه مړشی د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي یا به ویخت شماري که دا کار و نکړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج ده چې اوس د اکثره خورلنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مینځي خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چا چی چې شمار پکې راسي ولاړی وایي ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کیلیانې میلیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلیکه کیلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کوي یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختم ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومړی د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پې جوړ سه. یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل داسې دې په مطلب وسي مونږ د سره به جنګ اچول جنجال پاسې راغلی خو دوی له دغې ننګیري وایي دا سی رواج.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي وایي شال دی یو ښه سړی پې واچوي، یو ښه نفر دې پې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کچوي چې دا شګوم یې کړه دغه ناوې سه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي دوی پیسه دار کي دوی پول دار کي، اما خو دا خو نصیب قسمت خبره ده. هغه غریبه سه راسید په دې دیوان یو خبر شي داغه په سر سری وهي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي تور قدم یې درلود شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثر نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خدا نو طبعا خندا در زیست ما جارو ماشوم ما خیسته لمل ما رازی اقم ماشوم با جارو تا شوق را خلی جارو با کهی نو دست خانه دا چه سل پیسه دا مل ما رازی ما کرم از ما لحصر او رز بخار که دست سوک پیدا نوش چه ما تا چای او بای پیسی را کردی چه دا وقت لوالا که تال ار او رز لاس بخار که دا غبی کارو خلگو مر تا چه ناس تل کردی دی وانا لاس می بخار که زم چه پیسی پیدا کیگی یوا نیمی دا غبی اوای رختی خبر چی دا وړولم دا ولو کتابان وړ خوالو زینو دا غت چې څوک ورکه اورای اړه هغه چې والو زیو او زر زر کارونه خلاص کې چې ملمانه راځي وا نه چی کې بیا نه دی راغلی ملمانه.
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاک لڅ وی موږ له دینی عالم او د پهانتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده، همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک لري چې په شپې کې جارو مکوي، د چهارشنبه په شورز داسې مکوي، پنځشنبه داسې مکوي، نوکان ماخلی او خپل بوټونه په سر مګ دی جارو چپا مګ دی او داسې نور یا مسافر وزي غیب سی وبا چی، دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن دغه غلط باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام نن دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلي عقایدو سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبقه نه لري، خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده قربان کوي.
په خوشحالۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل د دې کېدلی سي. او بل بېخبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیڅلي عقایدو نه بېخبري دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه کې جای ورکړي.
دا چې په یوه ټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغیزې لري بیا هم نورالله کوثر وایي.
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي، په یو ترس کې ژوند وکړي او هغه څه نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باورونه دا ټول خانمن کړی او زیانمن کړی دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، د دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار شي او دغه غلطو خرافاتو او همي عقایدو سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکړي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بدې پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.